روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او نیکی هیلمی و منیزه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست ویم. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په نږدې اکثرو ولایتونو کې سخت اورښتونه او د سیلابونو بهیدو خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات رسولی دي. لسګونه هیوادوالو په دغو پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. سیلابونه سربیره په دې چې بیړني زیانونه خلکو ته اړوي، ورسره په منځ مهال او اوږد مهال کې جدي روغتیایي ستونزې هم رامنځته کوي. یوه له دې ټولو لویه روغتیایي ستونزه د کولرا او د نس ناستیو بیلابیل ستونزې دي چې په تېره بیا ماشومان په بیلابیلو سیمو کې پرېښته کېږي، خصوصا په افغانستان کې چې پاکې اوبه کمې دي او اوبو ته لاسرسی هم کم ده. تر څنګ یې د هډوکو ماتېدل، د ټپونو ژورو ټپونو، همدارنګه په اوږدمهال کې بیا د ساري ناروغیو او د جلدي ستونزو مسله هم د بحث وړ ده. د دغه پروګرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان له غېډلې احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او همدارنګه ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي طب متخصص را میلمانه کړي دي. له دوی سره به په دغې موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګه په سر کې به یو مبحث دا وي چې د سیل ځپلو سره بیړنۍ څه ډول مرستې وشي هغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغورل شوی وي، کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري څو یې ژوند له ډېر خطره بچ شي، او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي د هغوی سره څه ډول مرسته کیدای شي، بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي راډیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګورئ. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ ته خپل نظریات راولیکئ او خپلې تجربې او پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب ملکزی او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزی، په اول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورخطا کیږي او د همدغې ورخطایي په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي، په دغه سیالات کې سپارښتنې مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډېر له خطر سره مخ نشي خلک؟
اوس به نو عمومي معلومات وړاندې کوم. داسې ووایي چې کله چې سیلابونه راځي، هغه سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو نه پاکي کوي، چټلي کوي، رمې چې دي هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه د غرو لمنو نه ریشي او پټو ته ریشي او حتی پټو نه هم تیر شي، زموږ هیوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي، نو دغه اوبه چې راځي حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي او ځینې یو ډنډ شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبه وڅکي؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورخطایي چې دا یو خو په دې اړه ده علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي، او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکې یاده ته زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرج به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل هغه شته مسلم شته چې مثلا که یو څوک سیل وړي، د همغې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي دی بچ کې په یو خطرناک حالت کې ځان هم په خطر کې اچي، فکر کوي دا یې سمه لار ده که څه څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخ وي د هغه ژوند وژغورل شي؟ دغه اول اقدام هم دغه دی.
ستانګزنسه دغه سي پیری بیا بیا شي دي زبرازي وای ما چې ول هغه څوک چې وای یو څوک مثال تو یو ټن کې لیدل دی او لا څوک خیا چی چې د دې ټن نه راوځي او بل څوک چې کوي زه ډېر خلمبو ول شما ول ابو کوي شما او هغه به زو پاسم اول ته فکر کی دا ټن څومره جوار دی که ډېر جوار دی لږ دی که لږ دی آیا خټه ده هلته که چېرته دی مور ټوب کړي هغه که جوار دی نه وي خو خټه وي نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري نو دغه وخت کې به ستانګزی صاحب زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم یو ځل زه تللی وم د یو لامبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لامبو کوله دلته یو سړی وو د خپل اولادو وړو اولادو سره چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونو ځان سره بیولي چې دا اولادونه یې داسې لامبو دوی وهله ته به وایه چې یو مایه دی یو کپ دی په اوبو کې داسې دلکه یو لامبو وهي روان دي نو دا ماشومان چې وو سره دي چې دا ټنګ ډېر ژور وو درې متره ژور ټنګ وو دوی نو لامبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې یو په بل باندې اوبه اچولې په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې اوبه اچولې دغه اوبه دغه خلې تر راغلي ستونی نه یې پیسې یو څه تېرې شوې نو دغه حالت کې چې د ستونی ته اوبه راغلي نو دی څنګه دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستونی ته راغلي دی په ټوخي شروع کړل نو په دې حالت کې دی د لامبو نه پاتې شو او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې وو نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته چې هله پلار مه ونیسه زه خو ډوبېږم نو پلار چې سینې سره ونیو پلار او دوی دواړه ډوب شول سره دی پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده دواړه ډوب شول نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وایي حتی خپله ژغورونکي کس نه وایي نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وایي سره چې ورکوټ یې ماشوم ده پنځه کلن ماشوم ډېر ورکوټ دی او دغه وزن یې شاید شل پنځه ویشت کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطري شوی دی نو په دې اساس دا وایم کې چیرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندوی یم تر ودانګي نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاسو پښې اچوي نو دغه کس چې دی اوبو ته ورټوپ هغه څه کوي دی د پښې نه نیسي نو خدای نه کړه دواړه کسان به نو اوبه وړي نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیمې ته یو سیند دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه د سوي ور پلار پسې منډه کړه پلار زوی دواړه غایب شو نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کوي خپل ژوند ته فکر کوي دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره دغسې حالات دپاره خاصه حمله ده خاص پرسونل دی دې په خاص سرویسونه شته نو خاص روغتونونه شته نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به چېرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دانګي که نه دواړه کسان به مړه شي
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو خو قزان یعنی چی
مننه دا چې بیا څه کولای شي متبادل لارې به څه وي دا به وروسته بیا له تاسو نه پوښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات هغوی لري هغه هم که لطف وکړي وروسته خو اوس به ښاغلي استاد مارج ته وخت ورکړو ډاکټر صاحب مارج ډېره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي په دغسې حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر به هم ترې لرې وي یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لرې وي څه باید وکړي چې حداقل دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې
زه هم خپل وړاندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هېوادوالو ته ډاکټر صاحب ملکزی ته زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا بومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي یا د سیلاب تاثیرات په انسان د انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیراب په نتیجه کې رامنځته کیږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لاړه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا د چې هغه څوک چې غرق سوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا د هغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس یې ویستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جیب باندې واچول شي چې سر یې ښته وي او پښې لږ وچېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږې نه اول هغه اوبه د باندې وځي. دا ښه حالت داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري چې تر څو پورې دغه اوبه ترې وویستلی شي. کله چې د اوبو اندازه کمه سوه نو بیا د وروسته له هغه نه بیا مریض ارزیابي شي یا دغه شخص ارزیابي شي څوک غرق سوی ده. که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبره نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي، له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی شي پښې لږ جي کې یا پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت د سر مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه یې له خولې نه نورې ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا ساه نسي ویستلی او نبض هم نه وي یا یخ سوی وي، په دې صورت کې بهتره دا ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی شي، 15 یا شپږ تنفس ورکړی شي دې ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو د هغه د دې دوو د تیو ترمنځ یو خط باید راکش کړی شي او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کیږي او فشار ورکی خطه، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسول شي. البته دا دیس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو ورته نفس ورکی دا دې حالت البته ابتدایی حیاتی مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سره سانه باسي او زړه یې کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی 15 تنفس ورکو. او بیا نو هغه دې لکه څنګه مخکې ویل د دوو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کړو او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي. مړ ناروغ باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي، دا درس کړه ته باید کلک کلک فشار ورکړي تر څو زړه ته حرکت ورکړي سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړي دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تاسو پورې مرسته رسیږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابله ګمې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
بله که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په همدې برخه کې تاسو پوښتم چې سیلونه خو طبعا ټولو ته معلوم دي چې له ځان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګيږي، اتمن سریخي یا افریقایي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاري سړی وګوري چې سره مخ کیږي یا د لاسو پخې ماتې دل دی لرګیو له تیګو دغه سره چې لګیږي، په دغه حالات کې چې خلک ژور ټپونه ترلاسه کوي، یعنی لاسو پخې ډیر زیات ژوبلیږي او وینه ضایع کوي، د دغه لپاره باید څه وشي چې په مغاول کې حداقل د ژوند د بچ کېدو امکان کوي چې هغه کار وشي؟ ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ضایع کېدو په خاطر هم خلک طبعا چې مري، په هغه حالاتو کې باید څه وشي چې دغه ټپونه وي تر هغو چې ډاکټر او کلینیک ته رسي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه ده. د موږ غواړم چې د هېوادوال دې ټکي ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې د یو عاجل یا حالت سره مخامخ کېږي، یو ناروغ ورته راوړل کېږي او داسې فکر کېږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید دا د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنوین راځي. اولین چیزی که د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه د وینې اول باید ولټی سي دا ناروغ وینه ورکی کنه که چېرته ناروغ وینه ورکی نو دوه حالت دوه کار دی وکی یا د راسن په مغجه باندې وینه ورکی لاس کیری او هغه ځای بند کی تر څو پورېسته وو پاک شهر رسیږي ټوکر رسیږي په هغه باندې باید کلک وتړي او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکوي لکه بعضې خاص جونې لکه لاس پښه نو بهتره داسې له ټپ نه یا له زخم نه یو 15 سانتي متره پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي په کالوی باندې یا کوم تاری یا رسۍ هر شی چې ورسره موجود وي نو کنده چې نه د خپل ناروغ په دغه پرتوګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي تر څو وینه بنده سي. یعنی د وینې بندېدل په دوه لارو باندې کېږي، هغه جوی کې چې د تړلو امکانات نه لري لکه صدر، سینه، د شا تخته، نس، په دې جای د بسرۍ لاس کېږي عاجل او وینه دې بنده کي. او که چېرته لکه لاس پښو غوندې نو په دې صورت کې د لږ زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه د 15 سانتي متره پورته په کلک پرتوګاخ یا په هر تنا بر شی چې په لاس کې په باندې باید وتړل سي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی کې د وینې لټول دي، ځکه انسان مړ کېږي دو شیان نه زیات زر مړ کېږي، اول وینه، دوم اکسیجن. وروسته له هغه نه دی تنفس ته توجه وکړي، دا ناروغ تنفس کوي که نه، په خوله کې کوم شی شته بنده پرته دي، مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرته یا غاښونه مات شوي هغه په خوله کې پرته یا اضافي شیان باندې چاپېریال نه چې هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې، نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي که امکانات یې هغه دې په لاس راوباسي، په ګوتو دې راوباسي. که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نسي کولی دغه راوستل امکانات یې نه وي، نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوته ور واچوي، ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال د خبرې که په خوله کې یو شی بندې د وړکي ماشوم یې هغه یو په لاس نسي راوستلی، هغه د دې سبب کېږي چې هغه جای زخم سي یا د نور خولې ته تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي. دې لپاره باید پرېښودل سي. نو فقط فقط بیا هم دوم حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده سوې ده. که چېرته آزاده وي بندې نو که چېرته دی کولی سي څوک سي نجات ورکوي چاته، نو د ژغورنې ټیم هغه راویستلی سي راودي باسي، که نه سي راویستلی نو بیا د تلاش نه کوي، نو د ناروغ د چپه واچوي البته شا په تخته باندې او بیا د خوله په خوله ورکېږي ودي ګوري تنفس کوي که نه. که چېرې تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکي لکه څنګه مې ځې وخت وویلې، بیا د ناروغ تنفس ورکي. او دریم خبره دا ده چې بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي چې دا ناروغ یا زړه هم حرکت کوي که نه کوي. د زړه حرکت څنګه معلومیږي؟ که سړی لاس پکې دی په ناروغ باندې ناروغ ګرم وي، خو کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرم وي چې په مرګ ډېر پوتي یا هغه اوبه تودي یا بل شی شاید یا ویخي هغه شاید تاثیر پرې وکړي. خو مهمه دا ده چې د ناروغ نبض دې وکتل سي په لاس کې دی، د لاس په بند کې دی، دغه نبض دې وګوري. که چېرته دانه سي کتلی دغه خوا دلته یو نبض ده، دلته د لاس کې دی. که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په د غټې ګوتې شا څنګ سره، نو که چېرته دا حرکت کوي نو ښه تر ښه، که چېرته حرکت نه کوي نو راسن د بیا هم لکه مخکې ما ویلی دي د دوو تیو ترمنځ یو خط واشي د هغه په منځنۍ برخه کې دی په خپل لاس دوغ ځي او په ورغوي دي هغه دې ته فشار ورکي. دا فشار دې ډېر زیات ورکي، هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې باید په سرعت زیاتوي. په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی سي تر څو پورې سي دا وینه وجود ته ورسي یا زړه حرکت وکړي تر څو وینه ورسي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس ډاکټر صاحب ملګزي ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب ملګزي، همدغه دوه مسایل چې ډاکټر صاحب تشریح کړل له توضیحات ورکړه، په دې مورد باندې د تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې له موږ سره شریکې کړي. اول که چېرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچ سوی او به تیر شي وي یا تنفسي مجراوي باندې وي، دغه اوبو په خاطر څه ګوتې اوبو رغلي یا سانه شي سلی څه باید وشي؟ او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګیږي، لرګیو سره، وسپنو سره یا شیشو سره او ټپکیږي، سخت ژور ټپونه اخلي، هغوی سره باید څه وکړي چې ډېره وینه ضایع نه شي، چې خدای نخواسته د مرګ سبب نه شي؟ مننه.
څنګه زه دې برخه کې خو ډاکټر صاحب ماري ډېری خې ډېر معلومات وړاندې کړه. زه دې په تایید باندې یو څه معلومات اضافه کوم. لومړی دا چې افغانستان کې نه پوهیم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري. دغه حالت کې چې ناپاکې اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی. نو اول دا دی چې خلک باید همدا اوس چې چېرته فرد سیلاب نشته پوښتنه وکړي هر کور او بل نه پوښتنه کړي چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوی یم که نه. ځکه دا ډېر ضروري ده کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو د هغه مخنیوی بیا اسان کړنه ده، هغه یو وژونکی ناروغي ده. دا لومړۍ خبره. دومه خبره د ډاکټر صاحب عارف په تایید سره که چېرته یو غړی مثال په توګه لاس یا پښه ټپي شوی وي د هغه نه یو څو سانتي متره مخ په زړه هغه باید وتړ شي. منتها زما وړاندیز دا دی چې هغه باید ډېر نری تار باید ونه اوسي بلکې هغه باید پلن اوسي. نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید داسې پټکی باندې یا څادر باندې ډېر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یو نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمي کېدو او د ورانېدو علت ګرځي. نو دا زما توصیه ده چې باید ډېر یو پلن شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا څادر باندې. دا بله خبره ده. او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپل په سترګو د افغانستان کې لیدلی دي. یو ځل زه خپله یزي کې ولاړم، ما یو ماشوم په ټنډ کې ولید. هغه نو چې پلار یې ولید چې زوی په ټنډ کې ولیدلی دی، هغه د ډنډ نه ویست سرچپه یې کړ، پښه یې ورته آسمان ته ونیوله او سر یې ورته قتل کړ. د فکر وکړو چې بس دا څه اوبه چې د ده په میدې کې او د ده په سږي کې چې دي بس دا به چې وځي نو دی به روغ شي. دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول. د انسان بدن یو بوتل نه دی، بوتل چې سرچپه ونیسي ریچا ټولې اوبه یې ورنه ځي، خو د انسان د بدن نه اوبه نه ځي. ولې نه ځي؟ داسې به ووایم. لومړۍ خبره دا ده، کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې، که سیلابي اوبه یي که ډنډ اوبه یي که هڅه اوبه چې سړی څکي، یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي. یوه مری ده چې هغه دلته سړی چې لاس کې یو کړپندوکی دی، دا چې ده د هوایي هوا تیرولو لار ده. موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي. دا هوا سږي ته تیریږي. او د دې شاته یو بله مری ده چې هغې ته موږ سره مری واړو یا سره غاړه ورته وایو. هغه چې ده هغه ډوډۍ تیریږي د خولې نه معدې ته تیریږي. نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پوټی چې اوبه لاړي، د انسان خدای تعالی د خپله وچې مری ته امر کوي چې هله تا ته اوبه درځي، سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزموس پیدا کوي، شخیږي، بندیږي، چې هغې ته لارې موږ سپزموس ورته وایي، یعنې سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنې دا چې مغه یو څاڅکی اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي. دا معنی چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پراته وو، حتی ځینې کسان لیدل شوي چې چاته یوه ورځ هم حتی که اوبو کې پروت وو، د هغوی سږي کتل شوي دي، ګوري چې سږي کې یو څاڅکی اوبه نشته. ولې؟ د هغوی لارنګوسپازموس هم لا پاتې وو. واضح دی کله چې یو انسان اوبو ته ولید، اول وختو کې څنګه مې چې وویلې چې یو څاڅکی اوبه د ده وچې مرۍ ته، د وچې مرۍ یو ناڅاپه بنده شي او نورې اوبه سږي ته نشي تللی. خو خبره دا چې څومره وخت نشي تللی، یوه دقیقه، دوه دقیقې، چې ډېر شي نو درې دقیقې دا به خپل د سپز نوز به د وچې مری پاتې شي. یعنې دا معنا چې اوبه چې نه ځي تنفس نه شي کولی، انسان اکسیجن هم نشته، مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ور نه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی، هغه نو بیا نو بېرته خوشي کېږي. بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت که یو څوک بیا سرچپم واړول شي بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله حتی لیدل شوي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې ما مخکې یاده کړه، یوه ورځ هم چې حتی په اوبو کې دی پراته وي، سږی وچ بالکل اوبه ورته نه دي ورغلي. دې کې جرمني کې حتی هاکنس ترینکن ورته وایي، یعنې په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکې نه خبرې ته به راشم، که یو ماشوم سرچپه کې پخې آسمان ته ونیسي، پخې ځمکې ته کې، نو دته د معدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چیرته سا راښکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا یې چې راښکله دا اوبه یې بیا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې نسا ته نو دا چې دی اسپیراسیون پنویمونی ورته وایي یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه یې راښکلي دي نو زما ډېر توصیه دا ده پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پښې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې هغه د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی
قابل لګې مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل
مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زای سلامت اوسې ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیښېدو په همدغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختایي ده خصوصا ماشومان چې ډېر سخت ویریږي ځینې لړزی نیسي خبرې نشي کولی له ډېرې ویرې شونډې اته شنې اوړي او سا نشي ایستلی ځینو ته سا لنډي یا سا تنګي پیدا کېږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات څخه سړی بچ شي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړه ماشومان لري او دغسې پېښې ورته پېښې نشي څه باید وکړي څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري حداقل ذهني چې ماشومان له دغې خطر نه بچ کړي
البته تاسو ډېرې ښې نقطې ته پام وکړه اشاره وکړه مهمه خبره دا ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنیو پیښو لپاره تدابیر موجود وي یعنې داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري یا یو داسې خبرې تړون سره کړی یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې مثال د خبرې د سیلاو په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي د دې لپاره دا مهمه خبره ده یو پلان جوړ کړی نو له ټول نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایفو څه وایي چې چېرته که چېرته سیلاو پېښېږي څوک باید څه شی باید وکړي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل شي چې څوک ماشومان یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یا څوک ورته وکمول شي چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جي ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې ته مایکرو پلان وایي یعنې د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان بیا باید موجود اوسي برسېره پر دې باید بله خبره سره ډېره مهم ده د بیړنیو حالاتو کې باید دغه خبرې اترې باید موجود وي خبرې اترې باید موجود وي هر یو بیا د یو بل سره باید خبرې وکړی شي یا خبرې ورته وکړی شي خبرې په دې معنا دي چې دغه حالت ورته توضیح کړی شي د حالت څه شی اوس پېښېدونکي دي یا څه شی پېښېږي دغه لحظه کې نو هغه د کورنۍ هغه کس مشران کوم سي مسؤولین دي هغوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي دغه د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دوی باید یو کس یې ټول نه یو کس باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي چې خلک د کورنۍ غړي خبر کړي یا هغه سره خبرې وکړي چې چېرته لاړ سي څه وکړه او چېرته کښېنې یا کوم ځای ته لاړ سي د مغ لپاره او ټول لفظانه باید خبر کړي مهمه خبره دا ده چې انسان ته طبیعي بې خبره ده چې په بیړنۍ حالاتو کې مالکه ځې وخت سي ویلې دوه مشکلات پېښېږي یا دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یو یې هغه بدني تاثیرات دي یو یې رواني تاثیرات دي په رواني تاثیراتو کې له ټولو نه مهمه ده دغه اضطراب ده تشویش ده یو ناراحتي رواني ناراحتي سره د پیدا کیږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې سي پلان موجود دي د هر چا نن دا معلومه وي او برسېره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو هغه کسان چې ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دا د دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دا خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید ورته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي یا دوه کار باید وکړی سي یا وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او پتیر بیا غوږی کې ستدي خطرونه زیات موجود لکه د سیلاب خطر د لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دوم خبردار سي هغه معلومات باید ورکړي سي ټول ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې پسیمو کې سیلونه اوس راغلی دی او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو اخلي له کوم ځایه خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملک زیست خو لرئ لطفا مطرح یې کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب تا او ستاسو دوړو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم اج توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني وکړئ
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمنه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخې دي او الحمدلله په زابل کې داسې مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجاتو ته لږ لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل کې خاصتا ډېره نبه او ګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چینو وشلو مندو کې اوبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واښه هم ډېر خوشنه شوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم میلمانه زخمې دا پوښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په صحراو باندې اوسي بیا دا د اوبو ډمونه یې دا ډمونه بېخي ډېر تقریبا میاشتو میاشتو دا ډمونه ولاړ وي بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه هم ډېر چاغ وي دوی اوسان وو مرکبونه وو پسونه وو دا اوبه څښي نو آیا د دې سیستم او طرز د تبع له دا نورو ژوندکې کوونکې خلکو څخه جلا ده دوی ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په طبي لحاظ باندې ولې دوی ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړې اوبه موږ ووینو دی چې نو زموږ دا خیال چې دا به بیخي په یو میاشت کې د بینه ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
علیکم توخی صاحب بل اوریدونکو کوم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پوښتنه او نظر تاسو اوریدلی نو بیا به ورسره تفسیره پیو کوي خو اوس به یو بل اوریدونکو ته وخت ورکوم مهرباني صاحب
سلام استاد صاحب محترم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ صاحب
کو مننه خوشاله یم چې محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم جوړ روغ اوسئ
مننه احمدي صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونه راغلي دي که څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط سمو پسترګولې دي کاغذ راته وایي په اول کې
او مننه مختلف وخت خو ته سیلابونه د خاص نه دی راغلي یعنی د برابر د برنو د نورمال برنو یعنی چې وریا اوسه چې ان چا خبره ده چې جاس کله کښه کوله تقریبا چې کوم تم برابر وتلی خو ته چا خبره ویره پسترګو باندې زوم ګوري په ټول کې موږ تاسو وګورو سره چې افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منطقه د افغانستان وګورئ یو جغرافیا ده چې ټول غرنی ده نو په پټی کې دا هر منطقه ور کله باید سره سوونی کوي دا ناجو ونه تقریبا دا نور ونه ته موږ افغانستان خلک دي چې خبره شي څو خبره نشي چې بلا سبب په اوسه موږ په استلا باندې نو په ټول کې وګورو د موږ ورو نشتی دا وخت چې باید وخت سلامونه کیږي دا
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختوونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو. خیر څه مشکل به وو که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې. توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورک که تاسو لطف کوي څه تبصره ولرې په دې رابطه.
څوک شروع کړي؟
زه به شروع کوم که د خوښې ملکزای صاحب.
بله مهرباني مارج صاحب.
د توخی صاحب د پوښتنې په باره کې باید ووایم چې زموږ په هیواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړ کېږي تلف کېږي د دې معلومات البته ډېر کم دي مخپلا یو په 2003 کال کې یو بین المللي ټیم لخوا نه زه وګمارل سوم چې په افغانستان کې زه باید تحقیقات وکړم د ماشومانو د اسال او د ټیم نه زه له هالنډ نه په وخت کې ما هلته د پروګرام درلوده تعلیمي لږه نه زه بیرته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام چې د ماشومانو د اسالاتو موضوع وه نو په هغه کې ماته دا ثابته شوه کله ما کوچانو سره درې میاشتې زه کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې وم وسلم ورسره یو شپه مې نه کوله ورسره نور په څلیر ساعتو کې زه له سره 12 ساعته یو ځای وم نو ماته دا ثابته شوه په ارقامو باندې چې د کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت ښاري خلکو نه ماته په هغه وخت کې ثابته شوه په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې کوم معلومات موجود و دي په عادي حالت کې له څلورو له شپږو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې له دریو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده نوی پیدا کېده نو دا ماته ثابته شوله چې البته نوی پیدا کېده نه هغه ماشومان چې له عمر له صفر نه تر 5 کلو پورې وو په ښار کې په هغه وخت کې په شپږو اوو ماشومانو کې یو کس مړ کېده اما په کوچانو کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ما ثابت شوی دا ارقام ما په کې لیکلي دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجوده په عامه کتابخانه کې موجوده او د وزارت صحت امیر کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دوه سیټ تزد وایم چې په کوچانو کې د مرګ او اندازې نسبت له ښاري خلکو نه زیاته ده یو شې کې دایسي چې ظاهرا بعضی اشکال د مرزو یا بعضی مرزونه په کوچانو کې کمی ځکه چې هغه مکررن له میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړکیږي هغه مړکیږي هغه کسان چې ژوند پات کیږي دغه مقاومت اندازه لک پورته کیږي مګر دا په دې معنی نه چې په کوچانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کم ده متاسفانه په وکه زیاته ده ځکه په تو دلیلو باندې په دندو وګ کې په ابتدایي کې کچته او به د کمی مودې لپاره الله سره زونه کمی موجودي یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کیږي چې هغه میکروبونه ډیر خطرناک نه دی وجود ته موږ کچته الله سره زونه زیاتې تیریږي په دندو باندې نو یقینا په داسې میکروبونه پکې وګ کې پیدا کیږي چې د کولرا په شمول باندې چې هغه سل په سل باندې د انسان وجود ته خطرناک دي او انسانان مرګ سره مخامخ کیږي زبا د لپاره ست تدابیر سره هم تدابیر ورتونی سو بهتره ده سي امغه اوبه جوش باید سي که چې ته ما اوبه راوخت سي جوش سي ښه خبر ده د ټکول لپاره خو سل پسلو جوش کی او د منزل لپاره لاسو منزل لپاره مایدان اوبه که جوش کول نه سي په اندازې زیاتې نو د په یو شکل کې دی په کومه کاسه یا پارش کې سي البته المر په غوږ ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بچو نه اوی بچي په شاوخوا کې تر یو بچي یو دوه بچو پوری دغه حالت سره د اوبو مخامخ کی یو څه اندازې میکروبونه کمیږي به د لغون وبونه استفاده وکي خپل لاسونه دی خپل دوه یا چې سپی میزي په دې پریمیزي کې جوش کولای شو خبر
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
بلې ډاکټر صاحب ډېره مننه له توجهاتو. ډاکټر صاحب ملکزی له تاسو نه هم په همدغې مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدي صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کېنول څومره هغه وي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر هغه البته یو خبره وکړله. خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اورېدونکي دغې په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک. زه به داسې وایم د توخی
صاحب خبره غلطه نه ده، دا چې ایسایت وایي زه نه خبر نه یم، دا د ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي. خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته هغه کسان چې لکڅه خایمه ناول یو بسکی او هغوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نه کیدونکې خبره نه ده، دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي. زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم. توخی صاحب، تاسو خو به د واکسین نه خبر هستئ. کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې، تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي. مخکې مې د تیتانوس خبره یاده کړه. نو څوک چې که د تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي. نو اوس دا نو دې اوبو پورې تړلی. هغه دا ده د مثال په توګه که تاسې وګورئ یو چاکه تور زیړی تیر کړی هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړی نه راځي. هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به ورباندې بیا شیر نه راځي. او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایو بغوټ وایو یا ډډ بغونه ورته وایو چې ستوني کې هغه شاوخوا د دې غوږ لاندې غدې چې هغه وپړسېږي دوم ځل هغه پرې نه راځي. ولې نه راځي؟ هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپله. نو زه دا هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بې وزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله داسې لږ څه ناولې اوبه څښي هغوی بدن ورسره معافیت پیدا کوي. دا داسې دا یو طبیعي واکسین غوندې. نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډېر نه لکه لکه نور کسانو باندې. یو بل مثال به درته ووایم تاسو ته ووایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک موږ تللي وو هندوستان ته. نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې اوبه نشته. خلک ټولې تازه پاکې اوبه څښي. میوه چې څوک اخلي هغه ډېر پرېمینځي. نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نازړه وو چې نه پېږم دا ایسکریم هلته وخورم ونه خورم څنګه خو به یې ورته خیر څه تاثیر به ونه کړي. د یو ایسکریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه. نو فکر که دا غونډ انسان ایسکریم خوري هېڅ شی پرې نه کېږي خو دی چې یو دانه وخور د نسه وبهېده. ولې؟ د ده بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره. نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلېږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي. دا داسې دی لکه طبیعي واکسین غوندې.
بله ډاکټر صاحب ملکزای مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي راډیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ ته په دې رابطه باندې لیکلي وو. د همدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغې ډلې لقمان قلمیار لیکلي چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورنه ړنګ شوي وو. د کور چښتنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک ورسره مرسته نه کوي. دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږۍ په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې. د روغتون له امله تلفات راوښتي دي. او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادي باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي. له مالي او ځاني تلفات څخه مخنیوی په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنګ لیکلي صحي اوبه سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو لخوا وې. تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي. د صحي اوبو مسله وه. صحي اوبه ډاکټر صاحب مارج که تاسو په دې مورد باندې ووایئ چې په څه شکل باندې تأمینېدای شي په اول کې په اروپا یا په نور پرمختللو هېوادونو کې چې کله اوبه قطع کېږي په یوه سیمه کې دوی مخکې له مخکې خبر ورکوي چې په دغې وخت کې به اوبه قطع کېږي خو تاسو ته په فلانکي ځای کې آدرس ورکوي تاسو ته پاکې اوبه درکوو. موږ په افغانستان کې خو دا پېښې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکې له مخکې تیاری ورته ونیول شي صحي پاکې اوبه یو چېرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي.
البته روغتیایي اوبه لکه دوستانه سي یادونه وکړه د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري. ډېره مهمه خبر ده. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات په غربي هېوادو کې دي په اروپایي هېوادو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټانکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي سیاته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټانکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو داسې البته نجات پیدا کړی له سیلاب نه یا کډوال سوي دي بتلي خپلو میلونه هو کسانو ته د اوبو ورسي دا ښه خبر ده دا امکانات هغه لري چې دا ورسي او که نه کېږي په بوشکو کې هم کېدلی شي ورته ورسول شي د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنیو کې به داسې هغه موجودې شي چې هغه اوبه ذخیره کړی شي معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي سي اوبه ذخیره شي د اوبو ذخیره موجودې وي خب همدغه که دولتي چارواکي ورسول شي اوبه ورته خطر ښه کنه وي په هغه محلي ساحه کې دی هماغه کسان چې کډول شوي دي یا مهاجر شوي دي هماغه لکه د وخت مې سوي دی که نور شی هېڅ شی په اختیار کې نه لري نو هغه اوبه دې جوش کړي د څښلو لپاره دې له جوش کولو اوبو نه استفاده وکړي د جوش شول یا ایشېدلو اوبو نه استفاده وکړي او د مخ خلاص مینځلو او یا د نورو شیانو د استفادې لپاره دې اتمن اوبه اوبه لمر ته کیږي هماغه د لمر د غرمې لمر د 12 بجو نه تر 2 بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه یې له منځه لاړ شي مړ شي نورو اوبو نه سړی کولی شي استفاده وکړي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زید تاسو نظر بم د همدغه پاک اوبو د تامین پر اړه باندې وګورو او ورو چې څومره مهمه ده چې بیا غسې ناروغي چې عموما د اوبو لاري هغه کیږي میکروبونه او باکټریاو انتقالیږي لکه کولرا او نور نسناس دي ډولونه چې دي چې هغه پیښ نشي باید څه وشي
ستنه ځکه په دې کې هیڅ یو خبره د اضافه کولو نه ده چې دا که سماره جوړ دا وزیر چې پاتې وګ پکاريږي زما یو بل خبره وایم هغه دا ده چې ما څو ورځې مخکې یو راپور د ازادي رادیو مې واورید چې هلته د نسوارو تولیدات زیات شوي دي
بله په کومه دا مسله
څنګه کسان به وګوري چې نسوار ونه کی څومره کسان دوی چې سګریټ نه څکوي نو دا او په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کیو دا دائم یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسو ګرځوي په کور کې چې لم دی تاسو خبر دی چې لک تین چار پیدا کوي تاسو کور د پاره لک څه د زخمونو الکول پیدا کوي تاسو په کور کې که خامخا دا خو به د سیلابو هم انسان ټپي کېدای شي یو ماشوم دی ولېږي په خی دریږي هغه ته ناروغي پیدا کیږي نو هغه په ځای تاسو دا پاک ټوکر چې هغه په ټیپی سلا کې ورته دغه غاز وایي جرمنن کمپریسور دوی هغه اکنشي پاکي هغه ځان سره وساتي نو په کله چې یو څوک یا د سلا په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټیپی شو هغه باندې باید تاسو یا ځلی ملمونه دي د زخمونو ملمي هغه باید کور کې وساتي د خدای لپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتي
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زئی دې مسله کې به یعنی دا ورسته مبحث دی چې هغه را پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکیږي بیا نو د غماشو د مچانو لپاره ښه زمينه برابرې چې دلته رښتو کی او بیا خلک وچی چې بیلابیل ناروغیان لږې د سال دانی او ملاریا او د نور ناروغیان ورته پیدا شي خلک باید څو کی دغه سکورو ته نګدي یا د استوګنو ځای ته نګدي کده او بډنډي کی څه باید وشي
نو که په خپل مانوي زبوه هم چې دا خو یو ټولنیز کار دی دا حکومتي کار دی دا د سیاستوالو کار دی آیا ولې یو د کور د یو کلي شاوخوا ته یو ډنډ اوسي هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي نو دا خو د حکومت کار دی دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشي پیدا کیږي ډېرې نورې ناروغۍ پیدا کیږي ماشومان پکې ولېږي ځناور پکې ولېږي خوسا کیږي اوبه خوسا کیږي صحت ته تاوان کوي نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډک کړي د هغې په ځای ونې کیدی داسې یو رقم ونې شته ځینې ونې شته چې ډېرې لږ اوبو ته ضرورت لري هغه کیدی او دا نو وزې د هر هېواد اقتصاد پورې ده او دا موضوع به زه چارواکو ته پرېږدم
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
ډاکټر صاحب مارج د امدی جلدی مسایلو پر ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی چې د سیلونو سره مهاله ممکن ځینې جلدی ناروغیان پیدا شي ځکه چې دغه سیلونو سره خو بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه که په خاري سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکي سره لګيږي او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډېر خلک ککړ وي جلد ټول مخ لاس ټول ککړ وي څه ستونزې پیدا کیدای شي او څه باید وشي چې دغه تماسونه نیول شي له اوبو سره د سیل له اوبو سره د ورستۍ پیښه ورستۍ مسله په دوبۍ کې سیلونو خلکو اته په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول هر کسام چې هغه اوبه ډېرې ککړې نه وي مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناست په همدغه اوبو کې دغه مسایل باید څه شي څنګه شي
پښتنه زه مخکې دین ستاسو د اصلي پښتنه تر اوسه زه غواړم چې هغه مشکلات چې لاغه نه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت کې پیدا کیږي هغه ته بیا له سره یو اشاره وکړه بدني روغتیایي مشکلاتو کې لومړی هم غرق کېدل دي چې تاسو د هغه ته د وخت اشاره وکړه چې مثال غرق کیږي یا مرسوي یا نفس بندسوي دوم جرحات یې موږ هغه ته اشاره وکړه صدمات او ضربات دا ډېره مهمه خبره ده که چېرته یو سړی په سیلاب راوړی هغه سره باید عادي دیوادي ناروغ په شکل برخورد ونیسي هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول سي که کوم ځای سیماتې هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل سي که ډاکتر نه وي نو هغه برخه یې باید مستقیمه سي او لرګی وتړل سي که چېرته د درد دوا موجود وي هغه ته باید درد دوا ورکړل سي او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل سي په تودو کالیو باندې دا خبره ډېره مهمه خبره ده ځکه د سیلاب په وخت کې ډېره مهمه خبره بله پیښیږي د ولو جروحاتو نه لکه صدماتو نه د وجود د حرارت خطه کېدل دي چې د وجود حرارت که چېرته خطه سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تېر بیا ماشومان وچ کړی سي وجودي او په وښو کالیو کې ورا وسط سي ګرمې وساتل سي د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي درېمه خبره دغه کیمیاوي مواد لکه ستاسو ویلې او میکروبونه د ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرګ دي صاحب د وخت خبرې وکړې ځنور موږ هم خبرې وکړې نه غواړي اضافه خبرې وکړو خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډېره مهمه خبره ده چې د جلدی ناروغیو په اړه باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چې ته دندې یا دندو وی غونه باید دلته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغنه باید دډو کې سترګې سایت ورنسي که چېرته په تماس کې راځینو د جل لپاره به تر داسې صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پریمینځل سي او مغه جوش کړو به باندې مرته یې خو د سوي به باندې لاسونه ټول پریمینځل سي او د صابون په برخه کې باید هم سه اتینه د ډیر خو لوکس صابونې خو قیمتي صابونې د دې کال منځل صابون هم لټور نه قوی ترین د میکروب ضد تاثیرات لري امغه باندې د وجود باید پریمینځل سي ځکه د جلدی ناروغي په کوم وخت نه پیښیږي دا فتن نه معلومیږي مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د استعمال وخت ویل زیات په دې ډول اوبو کې تغییر کوي هغه ډیر خطرناک کیږي لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي بیا د فنګس تداوی ډیر وخت غواړي څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوی ته ضرورت لري نو په ابتدا کې خوشادي وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په دې کریم یا انټي بیوټیک په استفاده ده په استعمال نظر تداوی سي په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې اما که چیرته فنګس په تراسي داخل سي بیا نو ډیر سخت کیږي او که چیرته لکه د وخت تاسو ویلې لشمانه یونیسی سره یو سره یونیسی نو هغه به ډیر اته ډیر وخت غواړي اول تشخیص ډیر وخت پېتی دی کل یو کال پېتی دی او میاست پېتی دی او بیا هم دارنګ ته دی ډیر وخت دوام دره کی نو د ما توسیه یو ډول ته هم داده سي د سیلاب لوبونه د دند لوبونه له دې به ډیر ځان وښه غوړي به په تماس کې رانه سي که چېرته هیانه څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن د برخې ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمینځي د کالو مینځلو خپلې جامې دي هم په صابون باندې پریمینځي او هغه بدلې کې مهمه خبره ده نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده د نور ناروغۍ چې پیدا کیږي هغه زیړی ده زیړی هم پیدا کیږي د لډن اوبونه په تېره بیا زیړي ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیاته پیدا شي او د نسناسي برکه هم تاسو خبري وکړه دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو یو ناروغي دسي البته مختلف اشكال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو جوړي کې کچرته هوا یخ دي یخ جوړي کې نور د نسناست نور ویروسونه یا بکتریاګان سه شګیلا زیاتره میکروب د بکتریا د سره شګیلا وي پس د کولرا نه هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت وړي او هم د غسه خطرناک انسانان له مرګ وړي سره مخ مخ کی دا هم ډیره مهمه ده
بله بله کورسته
د سیدا په وخت پیدا کیږي هغه ته باید توجه وسی هغه د سوې تغذیه موضوع ده په تیر بیا ښه دي چې امیدوار دي مومن دي چې شو دي ورکی ماشومان ده او هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلو کم دي په تیر بیا یو کلو یا دوه کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګیډل د شپتو اتیا کلو نه لوی کسان ای دوی په وجود کې د سوې تغذیه زیاته پیښه کیږي او په سوې تغذیه کې لمړی شې پیدا کیږي شکرې کمواله ده شکر کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجرین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب مارج البته لتاسو او لګډون په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک زید پروګرام ورسته څو دقیقې څلور دقیقې لطف کوي خپل توضیحات په دې مورد باندې البته د نتیجې ګیری په شکل موږ سره شریک کړئ مهرباني به مو
زبردست وایم چې چیرته کوم څوک د اوبونه سالم را ویستل شو دي نه ډنډ اوبونه د سیلابین اوبونه په سالم ډول را ویستل سالم مطلب دا دی چې هغه په هوښ وي تنفس وکړی شي سا راخلی شي کوم ځای زخمي شوی نه وي نو دا باید د هغې خپلوان کورنۍ فکر ونه کړي چې زه هلته خو بالکل پټ شوی دی د خطر نه نو دغسې حالاتو کې باید هم باید یو ځل د روغتیایي مرکز ته ویوړل شي ځکه ډېرې ناروغۍ دي مخکې مې یاده کړه سکاروی یا چینه بغل ناروغۍ چې وایي نیومینیا هغه ډېرې ورځې وروسته هغه بیا معلومیږي همدارقم د کولرا ناروغي چا ته ډېر زر پیدا کیږي چا ته یو څو ورځې وروسته پیدا کیږي نو دا ډېر مهم دی چې څوک فکر ونکړي چې د باندې هېڅ شی نه دي شوي بلکې دا باید حتما یو ځل روغتیایي مرکز ته ویوړل شي او نو زبر داسې مې مشران اگزیسیو کې چیرته تاسو کومه بل خاصه پوښتنه لرئ نو زه باغې ته ځواب وایم فعلا داسې کوم خاص شی په ځکه بل نه ګرځي
بله مننه یو ورسته پوښتنه چې هغه زمانه پاتې وه د پروګرام په جریان کې باید ما پوښتنه کړې وای خو مهمه ده چې که څوک ژوبل شوی وي او روغتون ته لیږل یا د لیږلو طریقه یې که په لنډه کې راته ووایي دا مهمه ده چې څه رقم انتقال باید شي
افغانستان اگزیسیو دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده نه یوازې افغانستان کې بلکې حتی په نورو هېوادو کې هم داسې کېږي چې ډېر کسان د اوبو نه سیلاب نه ژوندی او روغ جوړ په حساب راویستل شو خو کله د ترانسپورټ کې په لاره کې مړه کېږي تاسې به اورېدلي څه وخت مخکې چې ډېره واوره شوې وه په سالنګونو نور ځایو کې چې شوې وه ځینې کسان دي لا ژوندي دي په واوره کې هغه راویستل شي خو په لاره کې بیا هم مړه شي ولې هغه دا دی چې دا باید مراد شي د بدن چې ډېر یخ شي د مثال په توګه کده انسان بدن د حرارت درجه د 30 درجو نه ټیټ شي نو دا د مرګ پایس کېدای شي نو بل دا دی چې انتقال څرقه منتقل شي که یو څوک داسې وي چې فرد یو څوک په شا کې نو هغه په شا کول خو نو نه خونه ګلاب 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 داسې به وي یا دا چې یو ګاډي کې کېنه وي چې هغه زر روان شي چې هغه زر ورسو او په ټوله لار کې ګلاب 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 ټول ځانې خوځيږي نو دا هغه کېدای شي د مرګ باعث شي ځکه په یخ حالت کې باید د انسان بدن ونه خورول شي ونه خوځېږي ځکه د انسان بدن د حرارت درجه چې ده چې کله چې ټیټي نو پوستکی د انسان ډېر سړېږي او دننه بدن چې دی هغه وینه لا تودوي نو کله چې بدن وخوځېږي بیا دا سړه وینه ځي زړه ته د زړه نه په مغزو ته ځي کله چې مغزو ته بیا سړه وینه ورسېدله بیا نو هغه ډېر سخت تاوان پیدا کوي سړي ته حتی داسې شی نه شوي دي چې سړو حالت کې د یو چا ته ایدیوتي حماقت پیدا کیږي ته په ځان باندې نه پوهېږي نو دغه حالت دي چې باید به ډېر په فني ډول باندې یو څوک په روغتون ته منتقل شي او بګلاب بګلاب ډېر نه خوځي بلکې په آرام ډول باندې روغتون ته باید ورسول شي
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزای ډاکټر اکرام ملکزای په جرمني کې د عمومي طب متخصص او ډاکټر احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون پخوانی استاد چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې مو تر دې دمه له موږ سره برخه واخیستل تاسو لیدونکو او اوریدونکو هم مننه چې زموږ پروګرام مو اوریدو ولید تر بیا
روغتیا روغتیا د ژوند شتمنی.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212